سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس موخه کله ساتي رادیو نه څلور ساعت اوریدل شي دا مخام لوش بګو د سار تش بګو په منځني څه په دولش بګنوي او د سار لوش بګو د مخام تش بګو په لندو څه په 93 او 95 مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو خزو وضعیت اندېښنې وړ وباله د وزارت ویاند میټو میلر پرون په خبري غونډه کې د دې پښتنې په ځواب کې چوایا متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان خزو سره د طالبانو د چلن په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي په ځواب کې ویل د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه دي څه نه شو ویلی ځکه پرې خبر نه دی خو زیاته کړه واشنگټن بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې له ښځو نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ ده خغلی بینر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته په خپل روستي راپور کې ویل په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقوقو جدي سرغړونې دوام لري او د په وینا د وضعیت د جنسیت په اساس د تعقیب او جنسیتي اپارټایډ اړوند اندېښنې او بحثونه راپورته کړي دي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیر او د افغان خوځو انجونو لپاره د امریکا ځنګړی استازي پر ایکس شبکو په جلا بیانونو کې د خوځو د حقونو د فعال بنفشي عقوبته د زړوري خزي د جایزې د ورکولو ستاینه کړې کرندې کړلې چې د خوځو او معلول افغانانو د عملاتل په خاطر لاغلي عقوبیت څخه مننه کوي او رینامري بیا د معلول خوځو د حقونو د دفاع په خاطر هغه ستایلې ده یعقوبی د هغه خوځو په ډله کې و چې پرون په سپین ماړی کې د ځنګړو مراسم په ترڅ کې د ازلوور خوځو جایزه ترلاسه کړه هغه چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره په ګډه په افغانستان کې د رحیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو ته یې روزنیز او د ځواکمنېدو پروګرامونه برابرول هغه یعقوبی اوس له افغانستانه بهر هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د نجونو د زده کړو د حقونو لپاره فعالیتونه کوي د طالبانو حکومت په هیواد کې د نیالګي او کینولو د کمپاین د پایل خبر ورکوي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې میلیونونه نیالګي کینول شوې دي بختر خبري ژانس چې طالبان اداره کوي نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست عطاالله عمري له قوله خبر ورکړی چې وایي په تیرو دوو کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف 2 میلیونه نیالګي کینول شوې دي د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دې مناسبت ویلي چې کابل ته د پنجشیر د سیند اوبو د بهیر د اړولو هڅې روانې دي هغه له کابل ښاریانو غوښتي دي چې د اوبو له بې ځایه لګولو دي ډډه وکړي د حماس سختري زړه وایي چې استازي د سولې د منځګړو د غوښتنې په اساس د اوربند موافقه په اړه د خبرو د دوام لپاره په قاهره کې پات کیږي د ډلې چارو په ټولنه متحده ایالاتونه یې د تورستي ډلې په توګه پیژني د سرګندونې داسې مهال کوي چې د تیرو دوو ورځو په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی په قاهره کې په روانو خبرو کې مرکچیان په غزه کې د څلوېښت ورځو په مخه د اوربند ټینګولو لپاره هڅې کوي د پلان له مخې د دې اوربند پر مهال به حماس اسرایلي برمته شوی خوشی کوي او بشری مرستې به روانونه د روژې له پیلودو مخکې غزی ته پرېښودل شي او د امریکا په خانه ولسمشر ډونلډ ټرمپ تمه لري چې نن د سوپر سیشن به په نوم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهم پړاو کې خپلې یوازینۍ سیالې نیکی هیلی ته قطع ګزار ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د انتخاباتي سیالیو په مقدماتي پړاو کې نن په 15 سیالتونو کې د رایې اخیستلو مهمه ورځ ده ټرمپ چې له جنۍ دوسیې سره سره په جمهور پال ګوند کې د نن انتخاباتو کې بریالی روان دی له میرمن هیلی پرته ټول سیالان یې له مخې لري کړی دي او په دې لوی ډګر کې یوازې دا دوه کاندیدان پاتې دي نیکی هیلی چې په خپل پلارني ټاټوبی جنوبي کارولینا ایالت کې د ټرمپ وړاندې ماتې خوړلې ژمنه کړې شوې تر سوپر سشنبه پورې به مبارزې ته دوام ورکوي خو د نننۍ ورځې لپاره یې د کمپاین کومه غونډه نه ده پلان کړې تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي دي چې له ورختونو وروسته یې هغه لارې پرانیستې دي چې د ورختونو له کبله تړل شوې وي خو په نورستان کې بیا یو شمېر کسان شکایت کوي چې له هملته لارې تړلې دي
او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمي وي کلی که بند پاتې دي او علاج معالجه د پاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسمه خوراکي مواد اخیستو د پاره کړی نه شو اتلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې واشنگتن چمتو دی د افغان ښځو لپاره ملاتړ ترسره کړي او دوی افغانستان ته بشري مرستې چمتو کړي. دا چې تر اوسه پورې امریکا د افغانستان لوی بشري مرسته کوونکی دی که نه وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د هغه افغانانو اندېښنې هم در سره شریکوو چې اوس عربي هیوادونه ویزې نه ورکوي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزه پیدا کوم خو بیخي مشکله ده.
دا چې د افغانان ولې ویزه نشي ترلاسه کولی او د عربي هیوادونه ولې ویزې نه ورکوي وړاندې به په دې اړه درته جزئیات درکړو. نور مطالب هم شته، نړیوالو مسایلو ته هم تمکي وکړو. وخت پاتې شو، ستاسو پیغامونه هم راغلو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشای. په دې خبري خبرونه کې موزه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانی یو. د طالبان حکومت د ټولګډو چارو وزارت وایي هغه لارې او سړکونه یې بیرته پرانستې چې وروستیو کې د واورې ورېدنې له امله تړل شوې وي. دا وزارت داسې مهال د خبره کوي چې تېرې اونۍ د افغانستان د یو شمېر لویو لارو په ګډون د ځینو ولسوالیو لارې هم د واورې ورېدنې له امله وتړل شوې. تفصیل امید زهیر مل اورو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې د واور اورېدنې له امله تړل شي وو بیرته پاک کړي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل اکسپانډر کلی دوی یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې په تیرو څو ورځو کې د واور اورښت، طوفان او واورې خوېدنې له امله د ټرافیک پر مخ تړل شي وو پاک کړي او بیرته پرانستې دي. هغه له خلکو او موټر چلوونکو غوښتي چې د زیانمنونکو سیمو څخه د تیرېدو پر مهال د ژمني توکي او د وسایطو لپاره د زنځیر یا چاین له ځان سره ولري څو د دل قوله له زړه بوګنوونکو پیښو مخنیوی وشي. تیره او روانه اونۍ د سالنګ د لویې لارې په ګډون په نورستان، کونړ، غزنی، فاریاب، بامیان او فراه کې یو شمېر لویې او د ولسوالیو لارې د واورو او طوفانونو له امله تړل شوې وي. پیښته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا تېره ورځ وویل چې د واورو او بارانونو په پایله کې د غر خوېدنې او سیلابونو راوتو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق نن لژمنو سره سره په دې شمېرو کې د بدلون په اړه وروستي جزئیات ازادي راډیو سره شریک نه کړل. راپورونو پر بنسټ په دې ورښتونو او سیلابونو کې 610 کورونه هم تخریب شوي او نږدې زر سره ساروی هم لمنځه تللی دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د ورسیو بارانونو او واورو له امله یې ځاني او مالی ځان لیدلی وای تاواني شوي ډېر د خو مرستې کمې وررسېدلی دي. د نورستان یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ یو شمېر غړي د واورو له امله د ور خوېدنې په پیښه کې قرباني شوي ازادي راډیو ته وویل.
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي، هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه، دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو، نو هغه جلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وادې وشوې، هسې غلونه وه او ټول په خپله مخه لاړل، بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د بارانونو او واورو له امله یو بله لویه ستونزه د لارو تړل کېدو ده چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون یو اوسېدونکی حیات الله:
د دې وارخ له امله مختلف خلک، هغه خلک چې علاج معالجې دپاره، همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو دپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړی وو، دلته بند پاتې لارې بندیش لامره.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت او برښنا وزارت د قبل 15 تر 18 نیټې د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینې سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیلابونو دراوتو په اړه خبرداری ورکړی دی. د وزارت په خپل اکسپانډ لیکلي چې د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د ډیرو بارانونو او واورو امکان شته چې احتمالا له امله د سندیزو حوزو د اوبو کچه پورته شي او تر څنګ یې سیلابونه راشي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته واشنگتن افغانستان ته د بشري مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. دا چې څنګه ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میټیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگتن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په یو خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغو مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یو لاره ده، دغه په وینا امریکا په تیرو دو کلونو کې له افغانستان سره تبان د 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یو له هغه لارو څخه چې موږ د کال ته دوام ورکوو د لوی اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسنی بشري وضعیت لپاره اغیزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډیرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نن ورځ په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکي یو او د 2020 کال اگست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدارې مرستې په برخه کې له 2 میلیارډ ډالرو څخه ډېرې زیاتې مرستې کړې.
2021 په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د دې ترڅنګ چې افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسنی وضعیت کې اغیزمنې بولی خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیايي مرستو ته اړتیا لري. د دوی له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي رادیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بیوزلۍ د لا پراخېدو مخه نیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بساینې په برخه کې اغیزمنې نشي تمامېدلای.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. موږ په اوسني وخت کې دغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې رالیږي دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته چې موږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې د افغانستان د آبادی لپاره کار وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په کابل کې د ملګرو ملتونو له یو چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوګه بیوزلی او بیکاری دوی ته د پخواني حکومت څخه په میراث ورپاتې دي چې کابو کول او له منځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بې ساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې 12.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د بشري او معلولینو د حقونو ملاتړې بنفشي یعقوبی له شپې نورو ښځو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله. دا چې ولې میرمن یعقوبی ته دا جایزه ورکول شوې او د دې ترڅنګ نور چا دا جایزه ترلاسه کړې، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د خوځو او معلولینو د حقونو افغان فعال بنفشي یعقوبی په ګډون دوله سمیرمنو د دوشنبه پورې ځان د مارچ په 4مه نیټه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړور خوځو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه په سپینی ماړی کې داسې مهال د اغلی یعقوبی په ګډون د میرمنو ته ورکړل شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن او د دې هیواد لومړی میرمن جل بایدن هم په دې مراسمو کې ګډون کړی وو. جل بایدن د مراسمو کې د خبرو پر مهال په جنسیتي برابرۍ د ټینګار ترڅنګ وویل هغه جونیا خوځی چې په غیزمان وو امن سیمو کې ژوند کوي لزانه وړتیا خي تر دې چې لدې تاوتریخوالي په نامتناسب ډول اخیسمن شوی هم دي. هغه ذات کړه متحده ایالات د هرې هغه زړور خزې تر څنګ ولاړ دي چې د لا زیات ثبات برابرۍ او فرصتونو جوړېدو لپاره کار کوي. د افغانستان د جنونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي رینا امیدیا او د افغانستان لپاره د امریکا شارز ظافری کرنډیکر په خپل اکسپانو بنفشي یعقوبی ته د دې جایزې د خستول عملاد مبارکۍ تر څنګ ویلي. هغه یعقوبی د افغان معلولو وګړو له حقوقو د ملاتړ لپاره په داسې یو هیواد کې کار کړی چې څلور لسیزو جګړو پکې ډیر وګړي معلول کړی دي. بنفشه یعقوبی ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2024 کال د زړاورو خوځو نړیوال جایزه ګټل د افغان خوځو د حقونو یو شمیر ملاتړو همستایلی دي. د خوځو د حقونو فعال شکری بارګزی ازادي رادیو سره خبرو کې د دې جایزه ګټل د ټولو افغان جنو او خوځو لپاره یو لوی لاستراوړنه وبلله.
په هر نړیوال سټیج چې افغانان پکې ګډون کوي جایزې ګټي. دا په اصل کې د افغان نجونو او ښځو وړتیا ښیي چې په ډېرو کمو فرصتونو سره تر ټولو غوره جایزې ګټي. کله چې یو ښځه جایزه اخلي ویاړ یې ټولو افغان ښځو ته رسیږي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سنم کبیری هم ازادي راډیو ته وویل
خانم بنفشه یعقوبی که سالیان سال ما تعقیب میکنم.
بنفشه یعقوبی ته مبارکی وایم. کلونه کلونه می ده هغه کرینی سړلی نلیدلې سترګي او ناوریدونکي غوګونه د افغان خزو د پرمختګ مخانشي نیولای. افغان خزي زړه وړيدي او هیڅ یو ځواک نشي کولای هغه خپل موخه ته لاړ شي.
مسؤله مریم معروف بیا وای د دې ډول جایزو د ورکړې پر مهال باید په افغانستان کې شته مېرمنو ته لومړیتوب ورکړل شي.
انتظار داریم که جامعه جهانی باید بیشتر در لویت برای
باید لیادونه په سوچي نړیواله ټولنه باید تړي ډول جایزو کې هغه خصو تعلمیتوب ورکړي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې دننه د طالبانو سره مبارزه کړې ده.
د امریکا ولیکل جی بنفشه یعقوبی چې کم بنا ده په افغانستان کې د هغو خصو د مدافع وکیل په توګه کار کوي چې لتاوتی خال سره مخ وي او په ورته وخت کې د کم بنایانو لپاره د روزنې او هغه ته د ځواک ورکول په موخه د رهیا پونوم یو بنسټ هم په 2008 کال کې پرانستو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړور خوځو پونوم جایزه ل 2008 کال ل مارچ میاشتې راځي د نړۍ ل نویو هیوادونو څخه یو سل نویو خوځو ته د هغوی د زړورتیا لامل ورکړل شوې ده. په 2023 کال کې د افغانستان د ډاکټر یو د افغان کډوالو د حقونو فعالې زاکر حکمت د هادي جایزې ګټونکې شوې و. یو افغان مېرمن داسیم حال د نړیواله جایزه ګټي چې په افغانستان کې د نن بیا د طالبانو حکومت سره لدی چې ادا کوي ټولنجون او خوځو ته حقونه ورکړي دي، خو د هغوی ل شپږم ټولګي پورته زده کړې منکړي. په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د هغوی د ګډون مخنیولي او ترڅنګ د کار، تفریح او سفر په برخه کې هم پونجونه خو زو پراخ بندیزونه لګولې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
مخکې لیدل شو نړیواله موضوع راوخلو. په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو محصولاتو نندارتون جوړېدو سره مهاله د کروندګرو مېرمنو ټولنې غړې دا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتي صنعتکارانو ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. بل پلو بیا د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دغې درې ورځني نندارتون کې چې پرون پیل شوی د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغانو سوداګرو او صنعتکارو برخه استیده. دا شته غندن درتون ته خپل خزي ورغلی دی وکنه وړاندې درتوایو خو سرزو غونډي ایران ته د بشری حقوقو ډلو په ایران کې د ادمونو پرازیتې دوه اندېښنه خودلې ویلې دي چې په اسلامي جمهوریت کې له 2022 کال راهیسې د ادمونو په شمیر کې 30% زیاتوالی راغلی دی. په دې ډله کې 22 خزي هم ادم شوي. د بشری حقوقو فعالان چې په ټولنه کې د ویر خپرول په واقع کې د پات کېدو لپاره د اسلامي رژیم یوازینی تګلاره بولي وایي چې دغه ډول ادمونه باید ودرول شي. نور تفصیل احمد تکلور.
د بشری حقوقو دوه مدافع ډلې وایي په ایران کې په تیرې وکال کې لږ تر لږه 840 دیش کسان ادام شوي چې له 2022 کال راهیسې په سلو کې 30% زیاتوالی ښیي. د ایران د بشری حقوقو ډلې او په ګډه د اعدام پر ضد په پاریس کې ډېره ډلې په دې هیواد کې د اعدام د سزا په اړه په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شوې چې چارواکو د ټولو اعدامونو په سلو کې 15% نه دی اعلان کړي. دوی وایي د اعدامونو اصلي شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي ځکه لسګونه نور موارد د دقیقو جزئیاتو د نشتوالي یا د دوو سرچینو په وسیله د هغو په تایید کې د پاتې راتلو له کبله په راپور کې نه دی راغلي. د ایران د بشري حقونو د ډلې IHR مشر محمود امیری مقدم پر راپور کې ویلي دی چې په ټولنه کې د ویرې خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د رژیم یوازینی تګلاره ده او د دې لپاره د اعدام سزا د دوی تر ټولو مهمه وسیله ده. IHR ویلي چې په ایران کې په تیر 2023 کال کې 411 کسانو ته د مخدره موادو په اړوند قضیو کې د اعدام سزا ورکړل شوې چې دا شمیر د تیر کال پرتله دوه ځلې لوړ دی. په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی او د بشري حقوقو مدافع ډلې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د تیر 2023 کال د اعتراضونو په اړوند د اعدامونو زیاتې دوته اشاره کوي. د پراخ اعتراضونه د پولیسو په توقيف کې د بشپړ اسلامي حجاب د نه مراتولو په تور د 22 کلنې پیغلې ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. د ګډ راپور لمخې ایران 22 ښځې هم اعدام کړي چې دا د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د ښځو د اعدام لوړه شمیره ده. راپور یادونه کوي چې د اقلیتونو تناسب هم په اعدامونو کې لوړ دی. سنی بلوچستان د ایران د وګړو یوازې 15% جوړوي، په داسې حال کې چې د اعدام شویو بلوچستانو شمیر 118 ته رسیږي چې د ټولو اعدامونو په سلو کې 40 جوړوي. په دوی کې تقریبا ټول د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې اعدام شوي. راپور زیاتوي چې ځینې اعدامونه په پټه پرته لدې چې د مجرم مدافع وکیل یا کورنۍ خبر وي تر سره شوي، او ځینې نور د رسمي رسنیو لخوا نه دی اعلان شوي. په داسې حال کې چې د اسلامي رژیم د قوانینو لمخې د مجرمانو مدافع وکیل ته باید د اعدام د حکم له تطبیق مخکې خبر ورکړل شي. په ایران کې له 2015 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره تیر کال د اعدامونو یا اشد مجازات شمیر له 800 واوښت. د بشری حقوقو د ډلو د راپورونو لمخې ایران د اعدامونو د شمیر له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوی منی مایکي درته تاندې څنګه د ځوانانو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې بیرته افغانستان کې دوه راپورونه تم کیږو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د فارس خلیج لګڼو هیوادونو څخه د افغان کارګرو لپاره د کاري ویزو ترلاسه کول ورستر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د نوړ اقتصادي وضعیت او بیکاری تر څنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونه د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی. یو شمېر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاري ویزو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2021 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډېرې هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي افغانان له کلونو راهیسې د ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان په ګډون له ناامنیو څخه د خلاصون او د کارموندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو د هرې ورځې په تیرېدو یې یادو هیوادونو ته تګ ستونزمن کیږي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او تا د دغه هیوادونو لالاري پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو لوري لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلسو نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولې او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغه هیوادونو ایستل شوی دي. په دې راپور کې مرکه شویو کسانو ویلي چې په هیواد کې د ننه د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله اړ دي چې هغو هیوادونو ته سفر وکړي څو د خپلو کورنیو لپاره د ژوند لګښتونه برابر کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله وای د جمهوریت حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبی په ګډون نورو هیوادونو ته لډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشیتللې. هغه ازادي رادیو ته ویل
نو مونږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره چې کار پیدا کیږي کار پیدا کولای شي نو غواړو چې لاړ شو، خو دلته مشکلات بهخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې باندې دي دوبۍ مخکې ویزې وي خو اوس ویزې بند کړي دي نه ورکوي، نو سعودي خو مخکې بند کړي دي ویزې نه ورکوي، نو مشکلات بهخي ډېر دي. کارو نه بهخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بهخي خراب ده، خلک ډېر سخت مشکلات کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکو عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري، خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
دلته کاروزګر نشته وختل می دی عربی متحده امارات ویزا پیدا کوم خو دیخی مشکل ده ول خو پیدا کیږي نه که پیدا دکړه نو بیا ډیر لوړ قیمت لري معنی دلته مجبوری چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي په ځانو منی نو دیخی زیات مشکلات دي
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاری ویزو تر لاسه کول اسانه کړي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیازلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاری په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون جوړېدو سره هممهاله د کروندګرو میرمنو ټولنې غړي ادا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکار ښځو ته ونډنه ورکړل شوې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیوای په دغه درې ورځنی نندارتون کې چې پرون پیل شوې د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیات افغان سوداګر او صنعتکار برخه اخیستي تفصیل په دې راپور کې ورو
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دوه مورچ کې د ترکمنستان په اشق آباد ښار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی د کروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ هغه خزي چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسف زید سیشن به پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت خزو ونده د سوداګرو میرمنو خونی ته ورکړي او په خبرې چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونه چلن شوي دی
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او دغه د خلکو کتون دغه څه په سلکه سلکې غوډه وا د څه کسان معرفي شوې دي چې هغه اصلا تجارت هم لري او وی هم تر اوسه د یو کمپنۍ نه د ډیر زیات تولید لري د څه کسان ته معرفي شوې دي چې دوی زفکه نه کوم چې فقط یو جواز اخیسته یا ځینې کسان جواز هم لري
نو موړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو غالی اوبدنې لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي او لکلون راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي هڅه مو وکړه چې د کاروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګري خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شولو د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي د ترکمنستان له مرکز اشق آباد څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی سرپرست پرویز حیدری ازادي رادیو ته وویل د دې خونی لخوا د بیلابیلو سکتورونو څخه باندې 140 صنعتکاران د نندارتون ته ورپېژندل شوی دي
مخ په لوړتیا او خود لزموږ یو شمیرتو کې دل تډیر خ بازار لري چې پکې وچه میوه د خوراکي توکو برخه غیر الکولي مشروبات خصوصا زړه تعرفه په برخه کې چې پر غیر الکولي مشروبات تعرفه ډیره لوړه ده ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروبات باندې یو سلنه تعرفه اخیستل کیږي
خاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنې نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په څلورمه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشق آباد کې پرانستل شو د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته وویل په یاد نندارتون کې د اتلسو سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو ښځو اړوند 1500 شرکتونه هم پکې برخه اخیستې ده. خو هغه ونویل چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده. کنه غالی، زعفران، وچه او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډیری سوداګر په ځانګړې توګه سوداګري میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواده بهر د بازار موندنې زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
دوی منی مې کې درته تاندې څنګه لرو خو درغه وړاندې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښځو وضعیت اندېښنې وړ وباله. د دې وزارت ویاند میټو ملر پرون په یو خبري غونډه کې د پښتنې په ځواب کې چې متحده ایالاتونه په افغانستان د بشري حقونو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبان د چلند په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي، وویل چې د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه شو ویلي ځکه پرې خبر نه دی. خو زیاته کړه واشنگټن بیا بیا ویل چې په افغانستان کې له ښځو نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ بولي. د امریکا لپاره په بخښنې سره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو شبکو په جلا بیانونو کې د افغان ښځې او فعالې بنفشي عقوبي ته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې. کرن ډیکر چې د ښځو ویلي دي چې د ښځو معلولو افغانانو د ملاتړ په خاطر له هغې یعقوبي څخه مننه کوي او رینا امیري بیا د هغې ستاینه کړې ده. یعقوبي د هغو ښځو په ډله کې ده چې پرون په سپینې ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د زړورو ښځو جایزه ترلاسه سکره. د طالبانو حکومت په هیواد کې د نیالګي او کینول د کمپاین د پایل خبر ورکوي وای چې په تیر دوه کلونو کې میلیونونه نیالګي کینول شوې دي. بختر خبري ایجنسی چې طالبان یې درکوي نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست عطاولله عمری له قوله خبر ورکړی چې وای تیر دوه کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف اته دواتیا میلیونه نیالګي کینول شوې دي. په دې اړه شوې دغه نیالګي وروسته ساتنه کیږي او کنه د طالب حکومت چارواکو څنګه دی ویلي. د حماس سختري زیډل وای چې سازي د سولې د منځګړو د غوښتنې په اساس د اوربند موافقه په اړه د خبرو د دوام لپاره په قاهره کې پاتې کیږي. د ډله شوروي ټولنو متحده ایالات سي د ترستي ډلې په توګه پیژنې د سرګندون د استعمال کوي چې د تیر دوه ورځو خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په قاهره کې پر روانو خبرو کې مرکچیان په غزه کې د څلوېښت ورځو په مخه د اوربند ټینګولو لپاره هڅه کوي. او د امریکا پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ تم خودلې چې نن د سوپر سشن به پرم د ولسمشر د انتخابات په مهم پړاو کې خپل یوازینۍ سیالۍ نیکی هیلی ته قطع گذار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د انتخاباتو سیالۍ او په مقدماتي پړاو کې نن په 15 ایالتونو کې رای اخیستلو لپاره مهمه ورځ ده.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاند چنګ یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کلی کوم.
اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته زان د مون چې خدای ته ما په هيا به ته پورته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوی دی.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته او غرزو او زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بیزا پویدات وضع کول دا خپل په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن
هم دا موضوع چیرو ملتی هم وکری. در من اردن کو ځوانان دی وه واد او ټولنې د ملا د تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختللو هوادونو کې د دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي د ژوند لپاره برخه کې اسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نور لار اورنه ورکه کړي ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون مسله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړو منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی نه محرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځیدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتاي محرم ځان سره راوړه محرم خلق بده کوم کی ضرورت کی ډاکټر تنه شتلایا تا بیرون آزاد شي ګرځیدې ول چې جواب د صحیح نه ده ول د سدا سد انجنوري ټول سلويخ کا سپن روز کا زندانی وو بیرون ګرځیدل مونږ ته امن نه ده ځکه چې مونږ داریږو اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دوام چې خدای ته ما بهایا به تکور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې حد پورې چې وتل لګ ما فکر هغه باندې شو ارج دا باندې شو تلفون ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و کنه خزی وي کلب تر رسیدو دروازه بندې دو ټول خزی بوي ولې د کلب بند کو سنگارتون کې پسړیا نه نو د خوځو پال به او د سړیانو به له ولې دا غوي بند کړ او کا د سس دوام وکړه ز باوریم چې ډېرې انجونې به لاسته ورکو ځکه ټول روحان ځان ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبانو حکومت ژوند ور تریخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
پافته دوه درې دفعه خامخا سلمانی ته تلم خپل ګیره به مسله کول اختان به مسله کول څه محدودیتونه نو نو هم په سلمانی باندې محدودیتونه لګېدلې هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغه یې نه پرېږدي چې خپل ګیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل وهي نګرار کې یو ملګری زور سره خپل لاړم زه خو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وه بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله هغه ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې سلمانی والا یې بیا به م کړو وې مو هلو سلمانی ورته مهر لا کوم کړه نو که زیات څوک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څوک ګیره خپل جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي یا خو یې ځان سره کورونو ته بیاي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدلې حال چې یو ورځ لاړم حمام ته حمام مې کولو یو نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېولو بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کیږي کډوالۍ ته مخه کوي افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکله وایي
خپل دې ته زمينه برابرې چې هغه ځوانان له هیواد وتلو تاریخ او د تار شي چې د خپل کورنۍ او هیواد نه ووزي او هر څه پرېږدي دې ته داسې هم ویلې شو چې په لویه کې یو بے سرپوخه زندان دی زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي د ژوند شرایط سختول او بے ځای قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډیری ځوانان ژور خپګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابري او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان کادرونه په بیلابیلو لارو له افغانستان د وتلو هڅه کوي، دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډیرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چیرته حتی یو وزیر مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چیرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه یې دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه یې ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړېږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي، او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړي په پیل کې وایي
زیاتره دی هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هیڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل صحیح ده. دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد د هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات غیر لکه درشین اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کی شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې دوه شی تاسو همیش باید مثلا کالی واغوندي. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغه ته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. ما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید دا پتلون یا دا اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکې کوم مشکل نشته. بل کوم خاص پرنټونه چې دې نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وزه شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به هیڅ کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي آزاد لوز کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وزه شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وزه دا باید اسلام د نظر وسیړل شي. ګورې اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په تشکې باید صدې کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کارونه کوو باید صدې کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باید صدې کېږي چې اسلام نه زړه تور شي، او باید صدې کی چې خپل هواد پریږدي. مهم ترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی او په هر شی د سنت مبارک دي معلومات ورکړ شي، د فرض مبارک دي معلومات ورکړ شي، بعد د هغه نه د سی او تغییرات و ذکر یا څوک سفر وهل په څوک باندې مثلا بعضی اخار په منځ کې هغه ته به احترامي کول دا اسلام کې نه دی راغلي او هر څوک دا کار نشي کوی. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دی راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون جی پدی وحل کیگی یا پدی بندی کیگی چی لباس دی سامنه دا یا یوازی رواتلی سومره دی جوانانو پر روحیه باندی بد تاثیر که
بلکل کوری لکه چنگ چی پویگی منگا افغانستان یا اسلامی طولن یا اسلامی سرا یوزای یو دیر درون فرهنگ لری. نو داغ خبر کل چی یو جلکه بیرون توزی او اکثر ان کمی باکسون ویدیو چی مالدیل اکثر ان ایجابم یعنی دوم مرات شوی دست ایجاب نه چې دغه په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا اهل شي وټه کول شي د ښار مایز کې هغې ته بې احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي په افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه خودنی وای کې دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چیرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه لکه څنګه چې په مرکه کې یاد سول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او ویښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه که هغه مهم ټکي راته ووایې.
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په یو زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي د موږ دا ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځه کې هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځه کې. اسلام کې هیڅ کله نه دی راغلی څو وارې مرې چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه دی راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د موږ کوم فرهنګي لباس چې ده یا د عربان فرهنګي لباس چې ده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا همداسې نجونو ته نه ده وضع شوي چې دی حتما تور رنګ واغوندي یا دی حتما کله چې حجاب مراعت کړي او پټه شي. اسلام دا غواړي، اسلام نه غواړي چې ته مثلا همغه تور حجاب کوی شي چې په ده طریقه واغوستل شي چې اوره یعنی پټه نه شي همداسې هلکانو ته. نو بهتره دا ده چې کله دا محدودیتونه وضع کېږي اول د اسلام د نظر ښه وڅېړل شي، دا بیا وضع شي، بعد هغه نه ورو ورو وضع شي پوه کړل شي که تطبیقي که دا قانون تطبیقېږي. مسلمانان یو موږ اسلام ته احترام لرو، دا قوانین د داسې تطبیق شي چې چاته پکې بې احترامي ونه شي. کله چې چاته بې احترامي ونه شي، ځوانان د سړک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سړک په سر په هغې باندې مثلا باعث د دې شي چې یو نیم سل نفره ولاړ وي د ښار منځ کې ووهل شي وټکل شي یا جلکۍ د دې وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي. نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي باوجود چې اسلام تر ټولو ټول خسته دین د حق دین ده، نو دا هر هغه سړي چې په ستدي کې چې د اجتماع نه هر څه نه لري پات شي.
بله، یو خدای مسله ده چې د ځوانانو زړه توريږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي جبل اخواته، ځینې به د سړي سي دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، لرواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کیږي.
وګوره کله چې موږ د رواني مرزونو برخې صحبت کوو، د طب لحاظه لکه ډیپریشن، د انزایټي، د یا استراب چې موږ ورته وایو، یا انزوا چې کله د اجتماع نه بیلیږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه، انسان د هغه څه د صحت لحاظه، یعنی کله چې موږ ډبلیو ایچ او د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظه یا فزیکي د لحاظه او اجتماع د لحاظه دای روغ اوسیږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغه ولرو، نو باعث دی کې د انسان ذهن نارامه شي. نو کله چې ذهن نارامه شو، اجتماع ناروغه شو، نو باعث دی چې د انسانان ټول ناروغه اوسیږي. نو کله چې موږ ناروغه اجتماع ولرو، نو څنګه به موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغییرات، داسې فشار راوستل هغه هم په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې، یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي، بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کیږي، باعث د دې کیږي دا مختلفه ناروغیانې او د خلکو ته پیدا شي، د ځوانانو، بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلات سره مخامخ کیږي، باعث دی کې د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط یې هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې، چې د دې تمرکز کم شي، باعث دی کېږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي، باعث دی کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي، چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي، مختلف کارونه دی کوي شي، احتیاط مخه راوړي شي. ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراب چې کله رامنځته کېږي، دا نفر غواړي اجتماع نه لري شي، غواړي د خپل درد او دا مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهېږي، دا څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي، دا د وایس کې چې د زمينه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغه ستونزو نه، چې تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړه، وژغوري ترغه وخت چې حالت سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین، د قانون چې دي، یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانانو لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام د نظر هم رغوي. نو په کار دا چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکام ته چې کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته. نو کله چې دا مراد کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي، د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنې اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسیږي. ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعت نه کړي، نو د اوسنۍ مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسنۍ حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغې که دا عملي کړي، دا بهترین کار اوسیږي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل، فکر کوم دا به بې عدالتي اوسیږي. لکه اوسنۍ حالت چې زموږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسیږي. نو دته ته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید موږ ټول، هم هلکان هم نجونې، باید مبارزه وکړو چې تحصیل له دروازې موږ ته خلاص شي، تر کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري. او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډیر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د په هغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي، باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعهیې دومره تغییرات راوستل بیا بېرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته مونږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعهیې تغییر راولي، نو یو دفعهیې منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک یې نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي، مثلا یو جلکه ایجاب دی مراد کړي یا هلک ګیرنی، نو هغې سره ډیر په مهرباني برخورد کی، د خشونت نه کار اخستل، نو دا به ډیر بدی پایله ولري.
ډیر زیات مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
هله کوم، هله کوم.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند د څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری. I'm gonna make it.